سلامونه وخت په خیر د افغانستان په وخت مازګر سلور بجو شو سم پام کړی خبرونه د ناروی د کډوالو شورا وایي چې افغانستان د روان اقتصادي بوران له کبله لګړو ستونزو بیکاری او د اقلیمي بدلون له جدي افاتونو سره مخامخ دی. د ټولنې پرون په خپل ویب پاڼه په راپور کې ویلي دي چې افغانستان د اقلیمي بدلون پر وړاندې تر ټولو زیانګالو هیوادونو له ډلې دی. په راپور کې په ځانګړي ډول یادونه شوې چې د بادغیس ولایت وضعیت ډیر خراب دی. په بادغیس او د په نور ولایتونو کې پراخ ځمکې د اقلیمي بدلونونو په نتیجه کې شاړې شوي او په نتیجه کې خلک د بقال پر نورو سیمو ته کډه شوي دي. د ناروی د کډوالو شورا وایي په داسې حال کې چې د اقلیمي بدلون بحران پر پراخېدو دی، افغانستان د دې ستونزې د حل لپاره لازم چمتووالی نه لري. نن د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د غړیتوب اتیا اویا کاله پوره شول. نن افغانستان د دویمې نړیوال جګړې له پای ته رسیدو او د ملګرو ملتونو د سازمان له جوړېدو وروسته د 1948 کال د نومبر په 19 د دې سازمان غړی شو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما نن پر خپل ایکس پاڼه هغه تور او سپین عکس خپور کړی چې د افغانستان د مهال استازي عبدالحسین عزیز د ملګرو ملتونو په مقر کې په داسې حال کې ښیي چې د دې سازمان له چارتر سره افغانستان د یو ځای کېدو سند لاسلیک کوي. سویډن او آیسلند هم له افغانستان سره په یوه ورځ د ملګرو ملتونو غړي شول. د پاکستان امنیتي چارواکي وايي په خیبر پختونخوا ایالت کې د وسلوالو پیو برید کې اته پوځیان وژل شوي دي او پولیس افسران تښتول شوي دي. د استخباراتي وو چارواکي د نومونو خوده په شرط فرانس پرس اژانس ته ویلي دي چې په تیرا کې پروند پوځ او وسلوالو په نخته کې اته سرتیر او نه وسلوالو وژل شول. د دې برید پړه د پاکستاني طالبانو ډلې ټي ټي پی منلې ده. د پولیسي وو چارواکي هم په دې شرط چې نوم یې افشان نشي فرانس پرس ته ویلي دي چې وسلوالو په خیبر پختونخوا ایالت کې د تلاشي لوي پوسټ څخه د پولیسو وو افسران تختولی دی. د چارواکي هم درځولی چې د دې پولیسو وسلې هم د وسلوالو لاسته لویدلې دي. د نړۍ وستر سنتي بادونو د غزې په تړنګ او لبنان کې دی و اړخیز اوربان غوښتنه کړي. د نړۍ د سترو اقتصادي قدرتونو پرون په برازیل کې د خپل سرمشریز په پای کې د ویګړ اعلامي په خبرولو سره د غتري په اساس چې متحده ایالاتونو وړاندې کړي د اسرایلی برمته او د خوشکېدو په بدل کې په غزا کې د دایمي اوربان لپاره غا کړي او هم دراس په لبنان کې د داسې اوربان غوښتنه کړي چې په نتیجه کې د اسرایلو د سرحد په دوړو غاړو کې خلک په خوندي ډول خپل مينو تستان شي. حزب الله ایران یې ملاتړ کوي پوزي او هم سیاسي څنګه لري او د لبنان د جنوبي سیمې په ورکه کې دي. په اوکرين کې نن دی و ماشوم په ګډون وکسان د روسي د بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې وژل شو. چارواکو نن ویل چې د بري د اوکرين په شمال ختیځ کې د روسي پوری تنيجه د سومي سیمې په هلوخيف خار کې وشو. د سومي پوزي ادارې په ټلګرام شبکې په بین کې ویل چې په دې بریټ کې چې د لیلیې پرې ودانې وشو دولس نور کسان هم ټپین شوی دي. د اوکرين ولسمشر ولادمیر زيلنسکي هم په بین کې د دې بریټ په اړه خبرې کړې ویل دي چې یوه د روسي له زیاتېدونکو حمله سره مخامخ دي. ورسره خبرم د لوبل ډګر بیا د افغانستان نن له تاجکستان سره دوستانه سیالي کوي. د افغانستان د فوتبال ملي لوبډل نن سه‌شنبه د نوومبر په 19 نیټه له تاجکستان سره دوستانه سیالي کوي. د فوتبال فدراسیون د خبر لمخې لوبه به د کابل پر وخت مازیګر 15:30 دقیقې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شي. د ورځې وړاندې په ایوی بلې دوستانه سیالي کې افغانستان سفر پر دوه له نیپال ماته وخوړه. د ویل ده چې دغه سیالي د فوتبال ملي لوبډلې د نوي روزین کې اوسپان تو شیف تر روزینې او څارنې لاندې ترسره کیږي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اوریدلی شئ. په جرمنی کې د افغانستان سفیر یما یاری او د دیواد په بن خار کې د افغانستان جنرال کونسل سید لطف الله صدات له خپل دندو استعفا کړې ده. په جرمنی کې د افغانستان ډیپلوماټیک ماموریت په جرمنی کې افغان ډیپلوماټانو استعفا کړې.
له نرمخ نه کار واغستل شو د افغانانو لپاره په خصه حالت برابرولو کې باید کوشش وشي.
ملګرو ملتونو کې د افغانستان لغړیتوب اته وکړه پوره کېدل خود افغانانو غوښتنه.
موږ افغانان اوس د دوی څخه هیله کوو چې رښتیاګوی ګام دی واخی.
او نورستان کې د 100 کیلو واټه برېښنا تولیدونکي برېښنا کوټ جوړیږي.
زمونږ د وانت په کلی کې د یو ان ډی پی په لګښت باندې برق جوړیږي چې هغه 100 کیلو واټه ده.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پ په جرمنی کې د افغانستان سفیر مایاری او د دې بعد په بنخار کې د افغانستان جنرال قونسل سید لطف الله صدات له خپل دندو استعفا کړې ده. په جرمنی کې د افغانستان د ډیپلوماټیک ماموریت د چارواکو په جلا جلا اعلامیو کې دا خبره کړې ویل دي چې خپل مسولیتونه خپل همکارانو ته سپارل دي. دوی د کوربه هیواد غوښتنې او سیاسي ننګونې د دغه استعفاو لاملونه یاد کړي. نور حال پراپور کې
روسل هغه چې په جرمنی کې دوه لوړ پوړو افغان ډیپلوماټانو خپل دندو د استعفا اعلان وکړو. په جرمنی کې میشت یو شمیر افغانان وایي دلته د افغانستان په سازولیو کې ستونزې د دوی په ژوند مستقیم اغیز لري. دوی وایي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د جرمنی په ګډون په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې د افغانستان له سیاسي سازولیو د صادرېدونکو اسنادو بې اعتبار اعلانول دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کوي. په جرمنی کې میشت افغان امیر ګران ازادي راډیو ته وویل
بل شک چې دا به هغه افغانان چې دلته د ویزو تمدید غواړي او یا ځینې اسناد چې هغه حقوقي اسناد یې او هغه باید د کنسولګری او سفارت لخوا اجرات پیوسی پیغو کې به مشکلات رامنځته شي.
د دې هیواد په بنخار کې بل میشت افغان کډوال قسیم هلال وختنه وکړه چې په افغانستان کې حاکم حکومت په دخل کو د ستونزو په کمیدو کې هڅه وکړي نه دا چې دوی ته ستونزې لا ډېرې کړي.
نرمخت نه کار واغستل شو د افغانانو لپاره په خص سهولت برابرولو کې باید کوشش وشي. دا حل لار نه ده چې سفارتي خدمات یا کنسولي خدمات بيخي بند شي. باید حل لار ورته وکتل شي ک یو نوی په بدیل باندې باید خبره وشي. نو د اوسنۍ چارواکو همدا مسولیت ده چې هغه دغه اسانتیا به خپل افغانانو لپاره برابرې کی او حکم ستونزې چې دلته نور راغله ولړيږي د افغانانو لپاره د هغه په مقابل کې باید د افغانانو لپاره ودرېږي.
جرمني میشت یو شمیر افغانان په داسې حال کې د اسناد په برخه کې د ستونزو یادونه کوي چې د جرمني په منشن کې د غلطه افغان کنسولګری لاره یې جرمني میشت افغانانو ته د اسناد د ورکولو لړۍ روانه ده. پرون نا وخت په جرمني کې افغان سفیر یما یاری او د دې هیواد په بن کې افغان جنرال کنسول سید لطف الله صادات په بیلابیلو اعلامیو کې لخپلو دندو د لاس په سر کېدو اعلان کړي او د دې کار لامل د کوربه هیواد غوښتنی او سیاسي ننګونې بللې. یما یاری په هغه اعلامیه کې چې د سفارت په فیسبوک باندې خبره شوې ویلي چې د افغان کډوالو د کنسولي چارو د دوام لپاره لخپل دندې لاس په سر کېږي او د سفارت چارې خپل همکارانو ته پرېږدي. خغلی یاری ویلي په روسي میاشتو کې د اروپا او نړۍ په ځینو برخو کې د افغانستان د یو شمیر اساسولیو لخوا د کنسولي اسنادو د تیار مراحل بهیر د کابل د رسمي تعامل د نشټوالي له امله لاساسي ستونزو سره مخ شوه. په همدې حال کې د جرمني په بن کې افغان جنرال کنسول سید لطف الله صادات په یو اعلامیه کې چې پرون ناوخته د یادې کنسولګری پر فیسبوک باندې خبره کړې لخپل دندې د استعفا اعلان کړی ویلي دي چې د کوربه هیواد د ځینو ملحوظاتو او په کنسولي چارو کې د فعالیتونو د ځنډ او یا د هغو د بندېدو د مخنیوي په هدف یې دغه ګام پورته کړی. جرمني او په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په وروستیو کې په اکثرو اروپایي هیوادونو کاناډا او استرالیا کې د افغانستان کنسولګریو او سفارتونو لخوا د صادر شویو اسنادو د بې اعتباره کېدو اعلان وکړ. دغه وزارت ادعا کړې وه چې یاد سفارتونه د دوی له حکومت سره همغږي نه لري او په فساد کې ښکیل دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې په بلغاریا او چک جمهوریت کې د افغانستان له استازولیو صادر شوي اسناد دوی ته د منلو وړ دي. دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې په برتانیا او ناروې کې د افغانستان سفارتونه تړل شوي او ودانۍ د کوربه هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو ته سپارل شوي دي. دغه راست تر دې وړاندې په امریکا کې د افغانستان سفارت هم تړل شوی. یادول وړ ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ یو هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د چین او روسیې په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د طالبانو ډیپلوماټان منل شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان له غړیتوبه اته اویا کاله پوره شول، اما افغانان یې حضور په اوسنیو شرایطو کې مهم بلي، خو یو شمېر پخواني افغان ډیپلوماټان یې هم مهم ګڼي چې د دوی په خبره حاکم نظام د هیواد د پرمختګ او ثبات لپاره خپله ستراتیژي ولري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما په دغه سازمان کې د افغانستان د غړیتوب د ورځې په مناسبت یو بیان کې افغانستان د نړیوال ټولنې بیاړل غړی یاد کړی دی. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې
له ملګرو ملتونو سره د افغانستان له یو ځای کېدو نږدې 8 لسیزې واوښتي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما افغانستان د نړیوالې ټولنې ویاړلی غړی یاد کړی او ویلي دي چې په دې وروستیو کلونو کې د دغه سازمان فعالیتونه له افغانانو سره د پایښت سولې په رامنځته کولو او دوامداره پرمختګ متمرکز دي. یونما نن سه شنبه په خپله اکس پاڼه په دې اړه لیکلي چې افغانستان له نن څخه 8 اویا کاله وړاندې د 1946 کال د نومبر په 19مه د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه کړ. د یونما د معلوماتو له مخې د ملګرو ملتونو منشور ته د افغانستان د غړیتوب سند د افغان استازي عبدالحسین عزیز لخوا لاسلیک سو. یو شمیر افغانان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو حضور مهم بولي او وایي چې دغه سازمان دې په ځانګړې توګه په اوسنیو شرایطو کې په بشري برخه کې د افغانانو د ژوند د ثبات په برخه کې پاملرنه زیاته کړي. د کندهار ولایت اوسیدونکي 50 کلن عبدالغفار کاکړ او د ننګرهار ولایت اوسیدونکي 35 کلن محمد الله ازادي راډیو ته وویل
موږ افغانان اوس د دوی څخه هیله کوو چې ورشتنی رشتیاګوی ګام دی واخی. موږ افغانان په وټه غ سره راټول کې موږ افغانان د سرکښینې په افغانستان کې د یو دایمي سول راوړي. دا د دوی په لاس کې د دوی د واس کار دی.
په مرګرو ملتونو څخه وړم چې افغانستان خلک ټول د بشری مرستې ضرورت لري او په بشری مرستې سره وکړي او دا کومې مرستې چې کا دا کافی نه دی.
د کابل ښار اوسیدونکو لیمه امیری بیا وایي چې ملګری ملتونه باید د طالبانو د حکومت لخوا پرنجونو او خزو لګول شوی بندیزونو ته پام وکړي.
په افغانستان کې په اوسنی دولت او حکومت کې د افغانستان د خزو وضعیت ورځ په ورځ په خرابېدو په حالت کې ده او د افغانستان د خزو حقوق ورځ په ورځ تر پښو لاندې کیږي. نو زمونږ وختونه د ملګرو ملتونو نه داغه ده چې دوی باید د طالبانو په حکومت باندې فشار راولي.
خو په لندن کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات عزیز الدین معارج ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو غونډه او حضور به هغه مهال په افغانستان کې موثره وي چې په هیواد دننه حکومت او چارواکي د ښه پالیسیو په لرلو دغه سازمان قانع کړی سي.
ملګرو ملتونو سازمان د نړیوال او با اعتبار حقوقي سازمان خانه خاغیز پر هواد کې خصوصا په افغانستان کې لري. اما دا د چارواکو د ادارو د افغانستان باندې اړه درلوده او لري چې څنګه کولای شي له دې منشور د ملګرو ملتونو سازمان د له موازینو نه او د له مرستو نه د خپل ملي ګټو پر بنیاد دی ګټو پورته کی.
د یادونه ده چې ملګری ملتونه له 1949 کال راهیسې په افغانستان کې حضور لري. خو په افغانستان کې د یونما ماموریت د 2002 کال د مارچ په 28مه رسمن پیل شو چې د فعالیت موده یې هر کال د امنیت شورا د غړو د رایو پر بنسټ غځول کیږي. د دې ماموریت هدف په افغانستان کې د یوې تلپاتې سولې لپاره د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د یو جامع او ټول شموله سیاسي پروسې پر اهمیت ټینګار دی. هغه څه چې د ډیری افغانانو په باور نه دی ترلاسه شوی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي دا چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته ډېری افغانان هندوان او سکان له دغه هېواده وتلي تشه احساسېږي او هیله مندي چې یوه ورځ بیرته خپل هېواد ته راستن شي. نور جزئیات عبدي سپوږمۍ پر راپور کې.
ټول کابلیان ټول هوادوال په خفه دي. کاش کې دوی د وطن نه نوی وتلی د وطن چې ټول وطن دی.
د کابل د کارته پروان سیمه اوسیدونکو زبی ولابو نو موړی وای افغان هندوانو او سکانو سره د ښه گاوند توپ خوږی خاطرې لري.
نو د مو ښه خاطر ازم درو په خپل ما هم غلطه کور می درلو د دې می همسایګانو گاوندیانو حکومت بعد خاطره نه زنده رو په ورځنی ژوند کې هم ښه مخال په سره په رفتار کار الله او نور په معاملاتو کې ډېر صاف او بدون د کوم جنجال وغند معاملې کوله.
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي دا چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دوه وروسته ډیری افغان هندوان او سکان له دغه هیواد وتلي تشیع احساسيږي او هیله مندي چې یو ورځ بیرته خپل هیواد ته راستان شي. افغان هندوان او سکان په افغانستان کې په بیلابیل کارونو ډیر د درملو په سوداګرۍ، صرافۍ، بزازۍ، اتارۍ او یوناني طبابت بوخت وو. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو محمد آصف وایي چې په یاد ولایت کې لمیشتو افغان سکهانو د یونانی طبابت په برخه کې ښه مشورې ترلاسه کړې دي.
خلکو او چاته کوم مزار یا بل څه نو همیشه به خلکو سره ښه کول په عموما کې د یونانی طب له لحاظه نو کله کله ورغلی مخې ښې مشورې امتیاغیستې په بعض مواردو کې.
د کابل اوسیدونکو احسان الله هم ترې خاطرې لري.
یو ورځ په خپل موټر کې روان وم نو د سړک په غاړه باندې اوسې کور ولاړو نو ما وغوښتل چې دته موټر ودروم تر هر چا سیزي ورسوم. نو د کله چې د موټر ته راجوک سو ډېر خوشحاله و، په ډېرې ښه لهجې خبرې کولې. نو کله چې خپل منزل ته ورسېدو ډېرې تشکرې وکړله، په ډېره خوږه لهجه یې مننه وکړله. نو اگر چې ما موټر ټیکسي نه و خو دوی بیا هم د پیسې راکولو ټینګار یې کاوه. نو داسې یو ښه خاطره لرم چې په موټر کې موږ سره ډېره ښه روي او ډېرې ښې خبرې کولې.
دا چې دا مهال په افغانستان کې په کوم شمېر افغان هندوان او سکهان ژوند کوي، هڅه مو وکړه چې د دوی د استازي او د طالبانو حکومت له ویاند ذبیح الله مجاهد وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو پورې یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د بېلابېلو راپورونو پر بنسټ له کورنیو جګړو مخکې په افغانستان کې تر یو لکو پورې افغان هندوان او سکهان اوسېدل، خو اوس شاوخوا څلور میاشتې وړاندې په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په چارو کې د امریکا کمیسون ویلي و چې اوس یوازې شپږ کسان پاتې دي. که څه هم د طالبانو حکومت افغان هندوانو او سکهانو ته افغانستان کې د پاتې کېدو او د خپل مذهب د پلي کولو د حق ډاډ ورکړی و، خو په وروستیو کې له دغه هېواده د دوی د وتلو مهم لامل نه خوندیتوب او پر عبادت ځایونو یې بریدونه ګڼل شوي دي. د څوارلس سوم لمریز کال په تلې میاشتې کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کابل په کارتې پروان کې د دوی پر یو مذهبي ځای ګوردوارې وسلوالو کسانو برید وکړ، چې هغه مهال د دوی استازو ازادي راډیو ته ویلي و چې د مذهبي مراسمو ځای ته یې زیان اوښتی دی. د څوارلس سوه یوم لمریز کال د غبرګولي په میاشت کې بیا په همدغه مذهبي ځای ګوردوارې داعش وسلوالې برید وکړ، چې هغه مهال د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د خبر له مخې د یو طالب په ګډون دوه کسان پکې ووژل شول او اووه تنه نور ټپیان شول. تیر جمهوري نظام کې هم د کابل په شور بازار او د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې پر افغان هندوانو او سکهانو خونړي بریدونه شوي وو چې لسګونو دوی ته پکې مرګ ژوبلا وښتې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د منځنی ختیځ د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی آموس اوخشاتین نن د لبنان پلازمینې بیروت ته ورسید. اوخشاتین د هغوی په ترڅ کې سیمې ته رسېدلی چې هدف یې د اسرایلو او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د سولې د موافقې نهایي کول دي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د حکومت استازی آموس هوخشتاین نن سهار بیروت ته ورسید او ورپسې د لبنان د پارلمان د رئیس نبی بیری استوګنځي ته ولاړ څو په هغو خبرو کې برخه واخلي چې هدف یې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د سولې د موافقې نهایي کول دي. نبی بیری د سولې په خبرو کې د حزب الله استازیتوب کوي. حزب الله چې د لبنان جنوبي سیمې اداره کوي د دې ترڅنګ چې سیاسي ګوند دی پوځي څنګه هم لري. متحد ایالات حزب الله تروریستی ډله بولي، خو اروپایي ټولنې پوځي څنګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د اسرائیلو او حزب الله ترمنځ د سولې پلان چې طرحه یې متحدو ایالاتونو جوړه کړې له څو اونیو راهیسې په رسنیو کې لاس په لاس کیږي. د لبنان د امنیتي سرچینو په وینا د دې طرحې په اساس اسرائیل او حزب الله باید د شپېتو ورځو لپاره پر یو بل حملې ونه کړي. د اسرائیلو پوځ به په دې موده کې له لبنان څخه وځي او د لبنان او اسرائیلو په سرحد کې به د لبنان دولتي ځواکونه ځای پر ځای کیږي. له شپېتو ورځو وروسته به اسرائیل او لبنان د ملګرو ملتونو د 1901 پریکړه لیک د پوره تطبیق لپاره په خپلو کې خبرې پیلوي. د جرمني د خبري اژانس ډي پی د راپور له مخې حزب الله د متحدو ایالاتونو د طرحې مسودې ته د راتلونکو خبرو لپاره د یو اساس په سترګه ګوري. د اسرائیلو پوځ چې له تیرې سپتمبر میاشتې راهیسې د لبنان په خاوره کې پراخ بریدونه پیل کړي وایي غواړي حزب الله له خپلو شمالي سرحدونو لرې کړي څو وګړي یې وکولی شي بیرته خپلو کورونو ته ستنه شي. په دې ترڅ کې اسرائیلي الوتکو د لبنان په خاوره کې بمباری وکړې او کله ناکله یې د پلازمینې بیروت په جنوبي برخو کې هم هوایي حملې وکړې. د حزب الله وسلوالو له فلسطیني حماس ډلې سره چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي د خوخوګي لمخې پر اسرایلو د توغندیو حمله کولې. اسرایلو د 2023 کال د اکتوبر په 8مه وروسته له هغه په غزا کې د حماس پر ضد عملیات پیل کړل چې د دې ډلې وسلوالو پر قلمرو برید وکړ. د حزب الله د حملو له کبله شاوخوا 6000 اسرایلی وګړي له خپل کورونو وتلو ته اړ شول. د دې جګړې له پیل راهیسې 8 تنه اسرایلیان ووژل شول او شاوخوا 6500 نور ټپیان شول، خو په لبنان کې د اسرایلو هوایي حملو له 3000 ډیر کسان ووژل. د لبنان سرپرست صدر اعظم نجیب میخاتی پرون د قطر العربیه تلویزیون ته وویل چې هیواد د امریکا د سولې طرح ته په مثبت نظر ګوري، خو د هغه په وینا ځینې ټکي شته چې وضاحت او ارزونه غواړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د نورستان وانټ وایګل ولسوالۍ کې د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یا UNDP په مالي همکاري د 100 کیلو واټ برېښنا تولیدونکي برېښنا کوټ جوړوي. د یاد برېښنا کوټ لپاره 350 متره اوږده ویاله چې سوري نږدې 2 متره کېږي جوړیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان وانت وایګل ولسوالۍ وسیدونکو باید د ولسوالۍ په وانت کلی کې د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یا UNDP په مالي همکاري کوچنی برېښنا کوټ جوړیږي. په وینا یې دغه برېښنا کوټ به 100 کیلو واټه برېښنا تولیدوي او یو افغاني ودانیز شرکت سره یې د جوړولو قرارداد شوی دی. د وانت کلی قومي مشر حاجی عبدالستار خان د برېښنا کوټ د ځانګړتیاو په اړه ازادي راډیو ته ویل،
زمونږ د وانت په کلی کې د UNDP په لګښت باندې برق جوړیږي چې هغه 100 کیلو واټ ده. حقمل امیری شرکت په نوم باندې یو شرکت دی، هغه تطبیقي هغه اخسته دی په 100,000 افغانۍ باندې. دې کې تقریبا 350 متر طول کانال ده، 3 متر د کانال سور ده چې هغه کې 1 متر پوخ دیوال سین طرف ته لري او 1 متر دیوال غره لمن ته لري. 1 متر 40 سانتي چې دی د کانال سور ده، شاوخوا د ټول منطقې خلک خوشاله یو.
ځای وسیدونکي د یاد برېښنا کوټ په جوړېدو خوښتي وایي د برېښنا د تولید او د دوی کورونو ته د رسیدو سره به یې د ښځو اوږي د لرګیو له وهلو له غرونو یې د راوړلو او درې پورې له تړلو نورو شاکه کارونو اوزګاري شي او همداراز به ځنګل هم له پرې کولو وژغورل شي. قومي مشر حیدر خان وایي
دا کار زموږ د منطقې لپاره د کورونو رڼا کېدو لپاره به ډېر سهولت وي. بیا د ژمي او د اوړي د پخلي او د کوټو ګرمولو لپاره د ځنګلونو د قطع کول د خشب لرګي راوړل دا مسله په ځانانو نه بار کمیږي او نور د خلکو نه به هم کمیږي او وطن به هم رڼایي او محیط زیست به هم فضا به ډېر ښه وي او ځنګل به په خپل حال پاتې کیږي. کلي خلک هم ډېر خوشحال دي. دغه زموږ امید دا د الله پاک رسې کارونه نور برابر کړي په نورستان کې چې ټول کلي دې د برق مستفید شي او په منطقه کې د ځنګلونو قطع کول په اسانه طریقه له منځه لاړ شي.
که څه هم چې د وانت اوسیدونکي په سیمه کې د 100 کیلو واټه برېښنا کوټ د کارونو په پیل کې دوه خوختي خوای په ولایت کې بشمیره داسې ځایونه شته چې د سردار محمد داود خان د حکومت پر مهال او په تیر شل کلن جمهوریت کې پرې د سترو برېښنا بندونو جوړولو سرویګان شوي خو تر اوسه پرې عملی کار نه دی شوی. دوی له اوسنیو چارواکو غواړي چې په یادو ځایونو کې دي ستر بندونه ورغوي څو ټول هیواد ته برېښنا ورکړي او افغانستان د برق له درکه په کور دننه بسیا شي. زیور رحمان ازادي راډیو ته وویل
نورستان کې اکثر د برق ته ضرورت لرو، دلته نور بندونه باید جوړ شي. ولایت په سطحه، ولسوالۍ په سطحه، د افغانستان په سطحه غټ غټ بندونه ځایونه شته. دلته سروې شوې دي، مخکې داود خان وخت کې هم سروې شوې دي، وروسته جمهوریت وخت کې هم سروې شوې دي، خو عملی کار نه دی شوی. باید دلته نورستان کې غټ بندونه جوړ شي افغانستان په سطحه، او بل ځنګلونه وهل دا شیونه به مخنیوی وشي، ځکه چې دلته اکثر لرګو استفاده کیږي.
که څه هم چې په واند کې د نوي کوچنی برېښنا کوټ د جوړولو او د ولسی خلکو د غوښتنو په اړه تر اوسه په نورستان کې د سرپرست حکومت چارواکو څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې مشران یې هڅې کوي چې په دې ولایت کې د کلګوش په ګډون ستر بندونه ورغوي او افغانان ته د برېښنا اسانتیا وچم ټوکړي خو دا لا څرګند نه ده چې په کړوش منو به کله عمل کیږي او که د جمهوریت د چارواکو په څیر به یوازې خلکو ته د وادو پور کولو بس نه کیږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د هلمند ولایت شمیر اوسیدونکي د انټرنیټ له ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي او وایي چې په دغه ولایت کې د مخابراتي شبکو په خدماتو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. د خلکو په وینا د دې شبکو ټیټ کیفیت نه یوازې د دوی ورځنی ژوند اغیزمن کړی بلکې اقتصادي او تعلیمي چارې هم له ستونزو سره مخ کړي دي. د افغانستان د مخابراتو وزارت مسؤلینو په تازه څرګندونو کې ویلي چې په یوه وخت کې به د انټرنیټ غږیزو اړیکو پیغامونو به ډېر سلنه ته ټیټ شي. نور حال په دې راپور کې.
د هلمند ولایت خلک وایي چې په دغه ولایت کې د مخابراتي شبکو ستونزې لا هم پر ځای دي او شبکې د معیاري خدماتو د وړاندې کولو توان نه لري. دوی وایي د انټرنیټ ټیټ کیفیت د اړیکو پر لپسې پرې کېدل او د خدماتو لوړ لګښتونه هغه ستونزې دي چې د خلکو ورځنی ژوند یې اغېزمن کړی دی. په هلمند کې اوس مهال روشن، افغان بی سی، ماریبا او سلام مخابراتي شبکې فعالیت لري. که څه هم دې شبکو د خلکو اړتیاوې په ځینې برخو کې پوره کړې دي خو د انټرنیټ کیفیت د پیسو غیر عادلانه اخیستل او د اړیکو کمزورتیا هغه ستونزې دي چې خلک یې له شبکو ناخوښه کړي دي. د هلمند اوسیدونکي له حکومت او د مخابراتي شبکو له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د نورو هیوادونو په څیر دي په ارزانه بایه انټرنیټ او غږیزې اړیکې ورته وړاندې کړي. دی وای که دا ستونزه ژر حل نسی نو خلک به لا زیات نور هم د ستونزو سره مخ سي.
متاسفانه چې د انټرنیټ مصارف ډیر زیات دي او یو میسج وکي راي او میسج هم نسی زته موږ چې د خونی وتاک داخل سو یو میسج هم ندی کله چې راپد کړي یو میسج مو ضرورت دي نظرت په اساس به چې تا بم تر فرغ جن کړي او بل د شرکت بازار ما و د کله شر بازار د صافیان دي
بلخوا بیا د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د مخابراتو ریاست رئیس ملا مان الله بشیر وای دوی په دې اړه باندې د مخابراتي شبکو له مسؤلینو او د خپل وزارت له مسؤلینو سره خبرې کړې دي او وایي چې دا ستونزې تر پخوا ډېرې هواري کړې دي.
مسؤولینو سره غونډې کړې دي او سره کښېناستلي دغه ستونزه مې د هغو سره شریکه کړې ده. هغو موږ ته په دې اړه باندې اطمینان راکړې دی چې انشاءالله کورچي خدمات په خلکو لپاره د انټرنیټ په برخه کې ډېر مثبت شي، انشاءالله ډېر ښه لاسته راوړنې به پکې ولري او دغه موضوع موږ ته وزارت سره هم شریکه کړې ده. وزارت هم په دې باندې کار روان کړی دی انشاءالله.
دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان د مخابراتو وزارت مسؤلینو په تازه څرګندونو کې ویلي دي چې په هیواد کې د انټرنیټ غږیزو اړیکو او پیغامونو به یې ډیر سلنه ټیټې کړي دي. دوی وایي د دې اقدام موخه یې د مخابراتي خدمتونو ته د لاسرسي پراخول او خلکو ته اسانتیاوې برابرول دي. د مخابراتو وزارت په وینا دا پریکړې د خلکو د اقتصادي وضعیت د شوالي او د مخابراتي خدمتونو د پراختیا لپاره سوې ده او تمه ده چې په هیواد کې د ټیکنالوژي